کول دي، ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یو چافه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر څو ورځو پورې نه ګوشې جیب ته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي چې چاپي کرار شي بېرته خپل فعالیتو ته بیا ادامه ورکوي، نو لا خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربونو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي، دا د پاکستان دوه رنګه سیاست دی، په لحاظ د خولۍ وخت مه ضایع کوه، په دې خبرو شی نه جوړېږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي، آزاد نه دي، د پاکستان په جنګالان دي، اکثره تلویزیونو ته نه حاضرېږي، په تلیفون خبرې کوي، میډیا ته نه حاضرېږي، ځکه چې دا د پاکستان جنرالان دي، په نامه د چا دي، په نامه د چا دي. یو مستعار نومان یې پر ځان ایښی دی. وسلام، السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د خبرونه نیمه ته رسیدلې او 12 بجې شوې دي. په دوهمه برخه کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو اوس له صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
د ولسمشر دویم راستل په ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلل. سرور دانش دا خبره نن په کابل کې وکړه. افغانستان له آیلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په 2 وکټو وګټله. نامعلومو وسلوالو د کونړ په مرکز اسداباد کې د ملي امنیت مدیر شفیع الله په ډزو وواژه. راپورونه وایي چې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه په پروان ولایت کې نسکوره سوې ده. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زرتنه سرتیری وساتي. ټاکل شوی کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان په څو شیبو کې وکړي. هغه 28 کلن استرالیایي چې په نیوزیلند کې پر دوم جمعتونو په بریدونو تورن دی، د محکمې لخوا ورکول شوی وکیل نه دی منلی.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د ولسی جرګې د جنو ولایتونو د انتخاباتو د ورستیو پایلو د ځړ سرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په نویو انتخاباتي کمشنرانو باندې د انتخابونو پر ځای باید له دوی سره سالم طرحې او وړاندیزونه شریک سي. عبدالعبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دوی د وړتیاو په اړه هر ډول څرګندونې به له وخت وړاندې قضاوت وي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو ځینو نظرو بنسټونو د ځینو کمشنرانو د تجربو او مدیریتي وړتیاو په اړه شک څرګند کړی. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغان حکومت اجرایی رئیس ته مخی چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللې باور یو ځل بیا ترلاسه سي. عبدالعبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم،
هغه وایي که چیرې موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او ووایو چې دوی هم توانایي نه لري، هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي، که په کار کې کمبوتي ویني، اصلاحاتو ته اړتیا وي، خپل نظرونه دې مطرح کړي. نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د کمشنرانو وړتیاوې د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونه سي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمشنران ازل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران او د دارالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د نویو کمشنرانو په وړتیاو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغو بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمشنرانو ته د جمهور ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاو، کاري تجربه او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. اجرائیه رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازیم که چیرته دغه شفافیت نه وسي، دا خلک مایوسه کیږي.
دولت نه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات یې له تقلب نه لري، لکه د خلکو د منلو وړ وي، او موږ وکولی شو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو لا هم د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 15 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جنوب ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري دوی ته سپارل شوي، او له کابل پرته به د 14 ولایتونو رایې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. دا چې وروستۍ پایلې ولې وځنډېدې، لامل یې څه و، آیا په اعلان کې به شفافیت ته پام وسي که نه، دغه موضوع مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا لویان دی، او د حقوق پوهانو د ټولنې لویان شیرین خان حبیبي سره مطرح کړي. دغه پروګرام ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون غړي هم رابللي وو، خو څوک حاضر نسول. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته خراغ لاس وایم. مروجنې، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دا د 14 ولایتونو د کابل په ګډون د 15 ولایتونو ورستی نتایج کله اعلانیږي، اول ځنډې درې دی مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، زموږ ملمت هاوس، موږ ټول اوریدونکو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه وخت چې په رسمي توګه دوی خپلې دندې پیل کړې دي، یعنی د دواړو کمیسیونونو رهبري او د دوی کمیشنرانو او د دارالانشا چارو رئیسانو، وروسته دغه نه دوی مشورتي ناستې ډېرې درلودې د څار بنسټونو سره، تر څو دغه د 15 ولایتونو نهایي پایلې دوی اعلان کړي. هلته د شکایتو کمیسیون وروسته له دې چې اسناد یې بررسي کول، بیا د تیر کمیسیون په کارو باندې دوی باور نه درلوده، او غوښتل یې چې هغه سوالونه چې دوی لري، هغه پوښتنې چې ورسره دي، او هغه جایو کې چې دوی خلاوې ویني، هغه د ولایتي کمیشنرانو او د هغو ولایتونو له مسؤلانو سره دا خبرې شریکې کړلې، دا پوښتنې ترې وکړلې، اسناد یې بررسي کړل، او دا یو مثبته نقطه ده. د درې ولایتونو هغه نهایي پایلې چې بلخ، پکتیکا او هرات ولایت پرون ورځ د موږ په مشوره چې هغه اسناد مو ټول وڅېړل، ویل چې دا به نن وروسته له غرمې څخه به یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلیږي. اولته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هم زموږ همکاران وو چې دوی سره مشورتي ناسته وه. وروسته له د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې زر تر زره به دا نهایي پایلې اعلانوو، تر څو عام خلک چې دوی اوس د نارضایتۍ سطحه یې لوړه سوې ده، منتظر دي چې دغه د پاتې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان سي. له یوې خوا هغه 15 د هوت نقص چې باید پارلمان افتتاح سوی وی، له بلې خوا ولسمشر ویل تر هغو چې ټول وکیلان رانیسي موږ پارلمان نسو تا کولای، یعنی د حکومت یو مهمه برخه چې هغه پارلمان د هغه تروسه پورې افتتاح سوی نه ده، پخوانی وکیلان عمل ته اوس اجازه نه لري چې لاړ سي. نو په ټوله کې دوی کار پې کوه، موږ دوی ته د موږ مشوره دا و دی او څار بنسټ په توګه چې اوس خو ځنډ پکې راغلی ده، داسې نه کېږي چې تاسو د اعلان کړئ بس هر څه چې و دا د اعلان سي هغه پایلو ته دهیڅ فکر نه کېږي، تاسو یو ځل خپله بررسي هم ولرئ. یعنی یوازې د شکایتو د کمیسیون په بررسیو او د دوی په څېړنو باندې باید اعتبار ونه کړئ، تاسو خپله دنده خپله ترسره. وروسته لغه دوی هم وعده ورکړه چې موږ به یو ور بیا څېړو، بررسي به کوو، او وروسته لغه به د افغانستان له خلکو سره شریکو. بیخي ډېرې کمیټې جوړې کړلې د بایومټریک لپاره، د دې د تقویم لپاره، او د نورو مسایلو. دغه
موضوع ته بیا وروسته راځو. درنو اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه د شکایتو د کمیسیون غړي راغوښتي وو، تر څو پورې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کله دغه وروستۍ پایلې اعلانوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده وړاندې ویلي وو چې په دغه 15 راتلونکو ورځو کې چې کېدای شي 2 ورځې تیرې شوي دغه پایلې به اعلانوو. حبیب صاحب، که در ته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د کمیشنران نوي سول، او دوی په وار وار سره وایي چې موږ به دغه وروستۍ پایلې به اعلان کړو، در ته ووایي چې د دغه پایلو بیا بیا ځنډېږي، دغه بیا بیا ځنډېدل قانون څومره نقص کېږي په دې برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه کوم، بیا مروجانې ته او تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وایم. بدبختانه موږ تیری ټاکنې د جنجالونو ډکې درلودلې. آلتا کچری موږ په قوانینو استناد کوو، یوازې د ټولو ټاکنیزو کلونو مبنا قانون ګرځو، نو زه فکر کوم چې د قانون په تله کې دا یو استثنایي حالت دی، یعنی دا ډیر یو په استثنایي او نادره شکل باندې د ټاکنې ترسره کړې په ځای دی چې قوانینو ته مراجعه وکړي. قانون په کراتو کراتو باندې نقص، هم په تقویم کې نقص شوی دی، هم په اجراتو کې نقص شوی دی، هم په طرز العملونو کې نقص شوی دی، هم په لوایحو کې نقص شوی دی. یعنی د قانون داسې برخه نه ده پاتې چې هغه د په تیرو ټاکنو کې نه نقص شوی. نو بنان موږ ویلی شو چې قانون نه پورته ټاکنې وي، هېڅ شی د قانون نه پورته نه وي، ولې په قانون کې دې دپاره هېڅ ځای نشته دی. لومړی ورځې نه هغه وخت کې دا جنجال ډیر په شدت سره رامنځته شو، کله چې سیاسیونو په بایومیتریک آلې باندې فشار راوړ، ویل چې بایومیتریک آله باید په ټاکنو کې معیار وګرځول شي. لومړی اشتباه د کمیسیونونو همغه و چې خپل آمادګي وښودله. بیا په بایومیتریک آلې د استفادې نه وروسته کله چې د انتخاباتو پر ورځ 23 د میزان باندې دا ومنل شو، د انتخابات د کمیسیون د پریکړې په اساس چې ساده سیستم باندې کولای شي چې دوی رایه ورکړي خلک، اوس دلته کله چې موږ راځو د نهایي پایلو ته او د بررسۍ ته راځو او د نتایجو اعلان ته راځو، یو لوی تناقض سره مخامخ کیږي. اول خدا ده چې بایومیتریک کوم رایج بایومیتریک باندې ورکړل شوی دی هغه ممکن مشخص ووسیږي، هغه له دوی لپاره اسانه وي چې تور سپین سره بیل کی، ولی هغه چې په سازه سیستم باندې ورکړل شوی دی هغه سپین او تور بیلول د اسانه کار نه دی، دا ستونزمن او ډیر جنجالي کار دی. زه فکر نه کوم چې دوی د شفاف نتایج او بررسۍ په لاندې وخت کې د ملت سره شریک کړل شي، ځکه د الته داسې یو چاره پاتې ده چې هغه په هیڅ معنا باندې د پاکوالي او د هغې د جوړولو توان په دواړو کمیسیونو کې زه نه وینم. دوی تر ډېره بریده پورې چې قانون ته مراجعه وکړي، تر ډېره بریده پورې چې پاکې او ناپاکه رایې سره بیلې کړي. ممکن لکه څنګه چې د جانباس څو ورځې مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کمیسیونونو ته هدایت کړی وه، ورته ویلي وو چې تاسې زر تر زره پایلې اعلان کړي. ولسمشر هم دغه هدایت فرمایلی وو چې تاسې زر تر زره دا پایلې اعلان کړي. اوس نو د دې تر څنګ یو بل لوی تناقض سره موږ مخامخ شو، ولې د ټاکنو د فاسد ټاکنو پایلې باید اعلان شي؟
مروجنه ته مخکې یادونه وکړه چې موږ د ټاکنو کمیسیونونو په غونډو کې وو تر څو پورې دغه نتایج شایع وڅېړل شي. دوی یوازې هغه پخوانی کوم نتایج چې وو د پخوانی کمیشنرانو لخوا تایید شوي دوی هم دغه تایید کړل، چې کوم شکایتونه چې وو هغه شکایتو ته رسیدګي وکړله.
د شکایتو کمیسیون هغه تیری رایې چې خلکو کارولې وي، ځکه هلته تخنیکي ټیمونو کار کاوه، یعنی په ټولو مواردو کې، په جزئي مواردو کې خو کمیشنرانو لاس نه درلود. هلته نور کسان، نور کارکوونکي هم شته چې تخنیکي موارد او په ډیټا انټري او په دغو مسایلو کې دوی کار کوو په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې. او د شکایتو کمیسیون هم شکایتو ته وایي موږ تر ډیره حاله پورې رسیدګي کړي، حتی په دغه وخت کې چې دواړه کمیسیونونو کمیشنران نه درلودل او د دواړو کمیسیونونو رهبري نه و، په هغه وخت کې هم د شکایتو کمیسیون ویل چې موږ هغه تخنیکي مسایل حل کړي دي. یوازې د دغو پاتې ولایتونو د تایید لپاره د کمیشنرانو بورډ باید وي هلته چې دوی تایید کړي. اوس به دوی د دې لپاره چې په غیاب کې د دوی حساب سوي دي، له دغې پروسې څخه دوی هیڅ خبر نه و او بالاخره هیڅ پې پوهېږي هم سم نه، هغه ټاکنیزې تجربې هم تر ډېره حده پورې د کمیشنران نه لري، نو ځکه دوی ویل چې موږ یې له سره بررسي کوو، یو ځلې ګورو. په ځینو جزئي مواردو کې چې دوی ته پوښتنه رامنځته سوې ده، هغه یې له ولایتي مسؤلینو او له ولایتي کمیشنرانو سره مطرح کړه او هغوی ځواب ورکوه. وروسته له غنه بیا یو ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږي چې پرون ورځې درې ور ولیږل.
دغه انتخابات تقریبا څلور نیمه میاشتې اوږدسول، خلک په ډیر شوق او علاقې سره په انتخاباتو کې برخه واخیستله. اوس خلک مایوسه دي په دغه انتخاباتو، د خلکو باور ته څومره زیان وخت په همدغه پروسه کې.
ولسواکي په افغانستان کې چې د تمثیل یو بڼه همدغه ټاکنې وي، بدبختانه له ابتدا نه د ستونزو سره مخامخ وي. یعنی په واقعي معنا باندې نه خلکو ته دا حق ورکړل شو چې خپل رایې په شفاف ډول باندې وکاروي، او نه هغه څوک چې د انتخاباتي څوکیو لپاره نوماندان و هغه واقعي خلک انتخاباتي څوکیو ته لاره پیدا نه کړله. یعنی عدالت په ډېره کمه فیصدۍ سره تطبیق سه او تامین سه، ولې یو لوی اکثریت د ولس رایه نه وه، د ولس تصمیم نه و. کله چې موږ د 2014 کال ټاکنې تیرې کړلې خبر دا وای چې د کمیسیونونو پریکړې ته په هغه وخت کې بهرانیانو خپل تعهد ښودلی وای، حوالته ویلي وای چې څه چې د افغانستان د کمیسیونونو پریکړې دي، یعنی سلسله د تفتیش نه وروسته چې هغه یوازې ولسمشر ډاکټر صاحب غنی بریالی و د هغو نتایجو په اساس باندې، ولې سیاسي تعاملات او سیاسي پریکړې داسې وسوي چې ټاکنې شاته وغورځېدلې او د سیاسي تصامیمو په اساس باندې د جوړجاړي په اساس باندې ملي وحدت حکومت په نامه باندې یو څه را جوړ شول، چې هماغه د ولس رایې ته احترام نه کول په ډیموکراسۍ باندې باور نور هم زیانمن کړ، یعنی بیخي زیاتې د صفر سره ختم کړ. خو بیا کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، د حکومت د شعارونو نه یو شعار دا و چې موږ به ټاکنیز اصلاحات رامنځته کوو. کله چې موږ د دوی د ټاکنیز اصلاحات بررسي کړل، هغه یوازې د دوی دواړو ترمنځ 50-50 سلنه ویش رامنځته شو. دوی د انټرویو نه وروسته، د دوی د تخنیکي پوهې نه وروسته، د استفادې نه وروسته دغه کسان راغله چې اوس د دوی د حکم په اساس باندې څارنوالۍ ته معرفي شول. داسې هم نه ده چې موږ وایو ټاکنې یوازې د ټاکنیزو کمیسیونونو پورې اړه لري، یعنی دا هم غیر عادلانه ده. د ټاکنو د ترسره کېدو په برخه کې یوه لویه پیمانه شریک د انتخاباتو چې د حکومت د نړیواله ټولنه ده، همدغه نړیواله ټولنه ده چې مالی امور یې تامینوي، ورته حکومت ده چې د امنیت د تامین په برخه کې په نورو لوجستیکي مواردو کې له دوی سره کومک کوي. ولې موږ ولیدل چې حکومت په ډېرې بې شرمانه شکل باندې د انتخاباتي امورو په چارو کې مداخله وکړله، چې تر ټولو بارز یې چې د ولس نه پټه نه وي، د اساسي قانون 250 ماده په اساس باندې انتخاباتو کمیسیون مستقل دی، ولی کله چې د کابل ولایت اړوند د کابل د ټاکنیزې حوزې رایه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون لخوا باطل اعلان شوې، د سروردانش په منځګړیتوب د لوی څارنوالو د قزل قزت په منځګړیتوب باندې هغې ته بیا اعتبار ورکول سه، یعنی دا د دوی صلاحیت نه و او نه د شکایتو کمیسیون صلاحیت و چې د خپلې پریکړې بیرته راوړي. دا هغه څه دي چې عام ذهنیت داسې برابرېږي چې دلته په افغانستان کې ولسواکي یو محل دی، یو خوب دی، هر څه چې کیدونکي دي هغه به د سیاسي تعاملاتو د سیاسي جوړجاړیو په اساس باندې رامنځته کیږي، ځکه که چیرې د قانون خبره سي، که چیرې د اصول خبره سي، خو اصول او قانون هر څه مشخص دي، ولې موږ هغه اصول ته تعهد نه لرو؟
ریښتیا هم یوه ستونزه دغه ده. په افغانستان کې قوانین لرو، ښایسته قوانین لرو، د سیمې په کچه حتی ډېر زیات مارجن قوانین لرو، خو پلي کېږي نه. مروجه نه، تاسې په پخوانیو بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و، تاسې یو شکایت دا و چې د پخواني کمشنران چې د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنرانو، دوی به تاسې خپلواک نه پرېښودي، مشورې به درسره نه کولې، اوس خو د انتخاباتي کمشنران نه ویسول. دغه کمشنران تاسې ته په خپلو کارونو کې تاسې نه مشورې غواړي؟
تروسه د پروسې پیل دی، یعنی تروسه پورې دوی دومره لوی کار نه ده کړی چې په هغه کې وګورو زموږ مشوره دوی مني او که نه مني. خو په دا مشورتي ناستو کې موږ راغواړي، موږ سره ګډون کوي او انعطاف پذیري ښیي، یعنی غواړي چې د څار بنسټونو د طرحو لپاره دوی هم غوږ ونیسي او کار ورته وکړي. خو په دا څو ورځو کې چې موږ دوی سره ګورو او مشورتي ناستې په همدې دي چې اوس باید اول دغه د ولسي جرګې د ټاکنو مسأله معلومه سي، وروسته له هغه نه اوس درو دوی کار کوه په همدې کمیټو باندې چې په همغه تقویم چې اعلان کړی چې 90 د سرطان در روان کال ده، په هغو ټاکنې ترسره کیږي او که نه کیږي. ځکه دلته د قانون پر اساس چې تعدیل سو، موږ دغه ټول ټاکنیز پاکیج باید الکترونیکي کو، یعنی له نوملیکنې څخه شروع تر هغه وروستني وخت پورې چې موږ په ټاکنو کې ګډون کوو، دا باید ټول الکترونیکي وي. له بایومیټریک څخه باید ګټه واخلو، د کمیسیون د کارکوونکو په اړه او بلاخره له ټولو اندېښمن چې موږ یې کړي وو هغه تقویم وو. تقویم اسې هم نقص کړی دی، یعنی د روان کال د جوزا په لومړۍ نیټه موږ باید ولسمشر ټاکلی وای، خو دا کار نه کیږي. نو څو کمیټې جوړې سوې، یوه هم د دې لپاره چې بایومیټریک په کار واچوو او له دې څخه ګټه واخلو. آیا بایومیټریک به بیا هم لکه د ولسی جرګې د ټاکنو بایومیټریکي او که به سم موږ ته کار راکړي؟ او بله کمیټه د نظارت لپاره ده چې دا کمیسیونون دغه کمیټې چې جوړې شوې دي د خپل دندې څنګه ترسره کوي. بله کمیټه هم د ایم آر ډي سیستم لپاره جوړه سوه چې دا د ولایتي شوراګانو ټاکنې که ترسره شي او د تقویم پر اساس یو ځای له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي، دا سیستم کار ورکوي او که نه ورکوي. بل کمیټه هم د دې لپاره جوړه سوی چې تقویم جوړیږي، یعنی نقص شاید نقص سی ځکه په دغه کم وخت کې دوی نسی کولای دغه فهرستونه حتی جوړ کړي، ځکه دا تقویم چې وسته نوښتم د سرطان د دامګ عملا نقص کړی ده، او تر اوسه پورې که په هغه تقویم دوی عمل کړی تر اوسه پورې باید دغه تقویتي فهرست موږ درلودی چې په قانون کې ذکر شوی ده، دا نسته تر اوسه پورې، او موږ اندېښمن یو چې دا ټاکنې به څه وخت ترسره کیږي. نو دغه کمیټې ته چې دوی جوړ کړي یو میاشت وخت ورکړی و چې اوس شاوخوا شل ورځې پاتې دي. په شلو ورځو کې دوی باید د افغانستان حکومت ته هغه ټولې خپلې غوښتنې، هغه طرحې او خپلې ویناوې دوی سره شریکې کړي.
کوم وخت کې کولی شي تیر ولسي جرګې انتخاباتو پایلې هم د دوی کارونو په وړاندې یو خنډ ده؟ حبیب صاحب، ملت تل غواړي، ولس تل غواړي چې د انتخاباتو له وړکي حرکاتو پرمختګ نه هم خبر سي. پخواني کمشنران او کمیسون چارواکي چې تر ډېره حده پورې مطبوعاتو ته حاضرېدل راتلل، خو اوس ګورو چې دغه نوي کمشنرانو یو ډول سانسور په خپلو ویندویانو باندې وضع کړی ده. حتی مخکې به دغه بحث ته کې دوی ګډون کو خو نن دوی حاضر نه سول. له قانوني پلوه دغه څه معنا ده، او څومره کولی سي هغه ولس د انتخاباتو له معلوماتو له حق نه محروم کړي؟
قانون کې دغه مورد بیخي واضح دی، اطلاعات تر رسرسۍ د هر افغان حق دی او باید اطلاعات نه برخمن سي، که هغه د جمعي رسنیو له طریقې وي یا هم د یو مرجع ته د مراجعې له طریقې وي چې دا ورته اړتیا لري باید ورسره شریک سي. هغه چې محرم دي، هغه چې نسي کېدلی، هغې دپاره هم شرایط په قانون کې واضح سوي دي. دا چې ولس غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونو کې څه تیریږي، د دوی د رایو سرنوشت څه کیږي، او دوی ته څوک معلومات نه ورکوي، دا د ملت په حق کې یو لویه جفا ده. که دوی داسې فکر کوي چې موږ به هر څه په پټو سترګو باندې د ملت د سترګو نه پټ، د ملت سره د خبرو شریکولو نه پټ ترسره کړو، زه فکر کوم چې دا اشتباه ده، دا ستره اشتباه ده. دا په یو داسې سړک باندې تلل دي، په یو جاده باندې تلل دي چې بیرته بیا راتلونکي مسیر نه لري چې راتاو سي بیرته. دا اشتباه دی دوی نه کوي. څومره چې هم دوی کولی سي هغه لازمې معلومات چې د ولس سره اندېښنې دي، هغوی د اندېښنو د رفع په خاطر باندې خپل معلومات شریکي، اوس څه چې مروجان ورته اشاره وکړله، اوس دغه که د انتخاباتو د کمیسیون ویندویان دا خبره وکړي څومره ښه خبره ده، هغه معلومات دی شریک کړه چې دوی په څه باندې بوخت دي. اوس مشکل دلته دا دی،
بنسټونه د انتخاباتو
یعنی هدف مې دا دی، موږ په مخکې بحثونو کې مشترک کړو، شریک بنسټونه د خپل د کمیسیون لخوا په سل نمونو باندې یادیږي، حتی اتهامونه پرې واردېږي. اوس کله چې موږ د هیواد کې د ډیموکراسۍ د بقا دپاره، د ډیموکراسۍ د حیثیت دپاره، د ولس رایې ته د احترام په خاطر باندې غواړو په یو شکل د اشکالو کمیسیونونه نه دفاع وکړو، دا په دې معنی نه ده چې دوی ډیر پاک دي. موږ غواړو چې د خلکو باور په ډیموکراسۍ باندې د صفر سره ضرب نه سي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی تر ټولو ستره اشتباه ده. دوی باید راشي مطبوعاتو ته، او هغه پوښتنې چې دوی ته راجې دي، که فرض مثال د ناظر نهادون لخوا کوم انتقاد کیږي، دوی باید هغه انتقاد ته ځواب وایي. نه معلومات ورکول بیا دا یو ډیر بد ذهنیت د ولس په منځ کې رامنځته کوي، یعنی دا معنی چې هغه تیرې معاملهګري او تیرې قصې چې په تیرو کمیسیونو کې موجودې وي، هغوی هم ولس سره شریکولي یو څه په یو خبره باندې، او د پردې تر شا یې هر څه چې کول هغه ترسره کول. دا خلک خو نه د ولس سره کومه خبره شریکوي، نه د ناظر نهادونو سره کومه موضوع شریکوي، نو له دې معلومیږي چې دوی په نورو مسایلو باندې
دوی یو ویره لري چې کوم غونډې موږ کوو، سرې غونډې موږ کوو، هغه لیکېږي ولس ته، بیا پیغامونه ډېر بد دي، یمو د کارونو په وړاندې بیا خنډ جوړېږي. مروجانې،
که اجازه دې، زه په دغه مورد کې یو څه وایم. یو څوک چې نسي کولای چې د خپلو خبرو دفاع وکړي، د خپلې د غونډو کې چې څه وایي د هغې دفاع وکړي، څه ضرور دی چې د لوی مسؤلیت په غاړه باندې واخلي؟ یو څوک چې دومره نسی کولای چې خپلې محرمې خبرې وساتي، هغه ترنه لیکېږي، څه ضرور دی چې د دومره لوی مسؤلیت په غاړه باندې اخلي؟ یعنی هیڅ خبره
پټه نشته. نه کوم مروجنه، تاسو پخوانی کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې، او دغه کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې، د دوی د ظرفیت په اړه کراته ووایه. دغه ټول ولس خو له تلویزیون نه پالنی ډول د دوی هغه برنامې او شی ولیدل، که تاسو دوی ظرفیت په اړه راته ووایه چې یعنی دوی وړ کسان دي که نه دي؟
د دوی یعنی شخصي توګه هغه ظرفیت چې دوی لري، د دوی په اړه زه فکر کوم مخکې له وخت قضاوت به ښه کار نه وي، یوازې په دغه نتیجه ورسېدو چې د افغانستان سیاسیون ته او مخصوصا په ځانګړې توګه د سیاسي احزابو او سیاسي ګوندونو لپاره د دوی خپل استازي ډیر مهم دي نسبت ملي استازو ته. د سیاسي احزابو لخوا عملا داسې کسان اوس کمیشر سوي یا هم د کمیسیون په راس کې دي چې هغو په تیرو ټاکنو کې خپله عملا تروسه نوماندي او دغو ولایتونو تروسه نهایي پایلې نه دي اعلان. یوه موضوع بله دا چې قانوني سن یې تروسه نه ده پوره کړی، هغه 15 کال چې په قانون کې ورته ذکر سوي وه، هغه ټاکنیزې تجربې خو اصلا نظر ته نه دي نیول سوي، خو د افغانستان سیاسي ګوندونو دوی ته رایه ورکړې ده. له بلې خوا تروسه پورې د دغو کمیشنرانو په منځ کې چې دوی د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي د فساد دوسیې لري او تروسه یې نه دي پاکې کړې، یعنی د دوی نه تعهد ښیي. او زموږ ګیله له ولسمشر څخه همدا ده او له نورو نوماندانو څخه چې دوی غواړي د افغانستان په راتلونکي حکومت کې دوی ولسمشر اوسي، د کمیسیونونو بې طرفي نه ده ساتلې او ډیر هدا موږ اندېښمن یو چې که دوی همداسې نسبي خپلواکي ولري بیا بحران ته لاړ نسو. او بله خبره دا چې د ترکیب هم چې ولسمشر کړی ده د دواړو کمیسیونونو لپاره دا هم سم نه ده. زه کولی شم د میرمن زهرا بیان شینواری مثال ورکم، هغه
مثال نه نور کو نه د چهاریم ته داخلي کې فقط د کمشنر په توګه یادونه کو.
ډیری کسان چې اوس دواړو کمیسیونونو ته دوی ټاکل شوی دي، هغه په یو کمیسیون کې تجربه درلوده، یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یا هم په شکایتو کمیسیون کې، اوس دوی هغه څه چې دوی غوښتل په هغه کمیسیون کې دنده ولري د هغې خلاف بل کمیسیون ته راغلي. یعنی تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دندې بیلې او د شکایتو کمیسیون مسؤلیت حقوقي ده. دا تجربه بیا هم نظر ته نه دي نیول سوی، خو د دوی دا چې یو کار وکړي یا پایلې اعلان کړي یا هم د چمتووالي لپاره یې بیا وګورو چې د دوی شخصي ظرفیت څومره ده. هم تجربه نه لري خو هیله من یو چې د جذب او د مرستې لپاره دوی هغه ظرفیت پیدا کړي.
حبیب صاحب، مخکې مروجن یادونه وکړه، رښتیا هم په دې باندې موږ راپور درلود، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې داسې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل شوي دي چې اوس دوی عملاً د ولسي جرګې کاندیدان دي او وروستۍ پایلې له وسه پرې د همغو ولایتونو چې دوی کاندیدان شوي دي نه دي راوغلي. له قانوني اړخه دغه څه ډول ارزوئ تاسې؟
د همدغه تقنیني فرمان چې د 115 ګڼه فرمان د تعدیل طرحه ده، کومه چې د ولسمشر لخوا تو شوې سو او تیر کمیشنران یې له دندو عزل او نوي په وظایفو باندې نصب شول، یو د هغه موارد نه ده چې به سیاسي احزاب وضعیتونه لري. خپل ولسمشر بیا حکم کوي چې وایي د هغه څوک کولی شي چې وضعیت د دې کمیسیونونه ولري چې هغه د سیاسي احزابو لخوا معرفي سوی وي دوی ته. یعنی زه د ناقص خبرې دي دلته. مدني ټولنې ته د 15 کسانو سهم ورکړل شوی چې 15 کسه دې معرفي کړي، ولې بلې خواته چې بیا د سیاسي احزابو سي هلته وایي چې تړاو باید ونه لري دلته د سیاسي احزابو کسانو اخیستل.
دلته په قانون کې یو یادونه بل هم سوي ده، کله چې دای کمیشنر په توګه ټاکل کیږي هغه دې توپ لاغه ګونه لري کوي ختمي.
کوم تضمین موجود دی؟ یعنی که چیرې دا خبره چې تاسو کوئ هم داسې وي چې د وظیفې په شروع کې خپل سیاسي حزب سره غړیتوب، کوم تضمین موجود دی چې سیاسي ملاحظات به د خپل تصمیم کې نه نیسي؟ نه دی تضمین موجود دی، خو نشته دی تضمین. دا معلومه خبره ده چې دا
سوي اسناد اخیستل سوي محکمې لخوا.
ښه، فکر کوم چې دلته یو خطوب چې په دې قانون کې راغلی دی هغه دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونو ښکیلول دي. زه فکر کوم چې په ټاکنیزو چارو کې دوی باید ښکیل نه سي، خو دا چې وضعیت د دې هیواد بل ډول دی، یو استثنایي حالت دی. دلته جنګ و جګړې دي، دلته هغه د انتخاباتي مسایل نه لازم درک نشته دی. تصامیم ډېر هوایي نیول کیږي، لکه په تېر کې چې ځینې کاندیدان بېلې دي چې هغوی کوم جرم تر سره کړی وي یا دا چې کوم وسلوال ډلې ولدي د کاندیداتوري له حق څخه محروم شوي او هیڅ نو دلیل کمیسیون د شکایت کمیسیون سره نه درلوده. په مقابل کې ځینې کسان چې په حبس باندې محکوم وو او د عدلي او قضایي تعقیب لاندې وو هغه کسانو لاره پیدا کړله نهایي لسته کنه. نو دا هغه شیانو چې اوس کېدلی سي چې د عدلي او قضایي ارګانونو د ښکیلتا په صورت کې دغو مسایلو ته یو څه رسیدګي وسي، دوی وکول سي چې حداقل هغه موارد په نظر کې ونیسي تر څو خدای مکړه چې دوی د خپل صلاحیتونو سو استفاده ونه کړي. ولی په کل کې ویلی سو چې دغه قانون په خپل ذات کې زر نقص مسایل لري، یعنی داسې نه ده چې دا مشکلات نه لري. تر ډیره بریده پورې دا تصمیم د حقوقي تصمیم نه و، دا د سیاسي احزابو د حکومت په شمول باندې د دوی یو سیاسي تصمیم و. حکومت
نه تاسو نظر هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې د دې قانون په لیکېدو سره به هغه ستونزې
په هیڅ صورت باندې د حل کې حل کېدونکي نه دي، ځکه مشکل دلته دا دی چې ولسمشر په ځای دی چې قانوني او حقوقي تعهد ټاکون دپاره ولري، هغه کوشش کوي چې هغه بایلل سوی اعتبار چې د سیاسینو په منځ کې لري، هغه اعتبار چې نړیوالې ټولنې سره دوی بایلل دی، غواړي د دغه اعتبار د اعادې په خاطر باندې ځینې حرکات وکړي چې دا تر ډېره پورې واقعي نه دي او پاپولیستي حرکت دی.
درنو اوریدونکو، دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول. دا چې په بحث کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او همدارنګه د حقوق پوهانو ټولنې ویان شیرین خان حبیب ګډون وکړ. له دواړو ګډونوالو څخه مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایه زما حق.
د
دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو